السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې دوله صبحو خبرونه کې مهر کړی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر واخنه.
په پاکستان کې له سیلابونو د وژل شوو کسانو شمیر له 3500 لوړ شوی دی. عمران خان وایي خزینه جج ته په ستغو خبرو کولو پښیمانه دی. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي طالبان دې د ښځو په ضد توپیري چلند بس کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي د جون له نیمایي راهیسې راغلو سیلابونو د وژل شوو کسانو شمیر 1555 ته رسولی او 2022 کسان یې زخمیان کړي دي. د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې NDMA د سپتمبر په 10 په خپل یو ورځني رپورټ کې ویلي چې سیلابونو 1,00,000 او 2,00,000 کورونه هم وران کړی دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په خبر کړی خبرداري کې ویل چې په پاکستان کې د سیلاب له وجې د روغتیا نظام ګډوډېدو له وجې ناروغي خپرېدای شي. د خبر پښتونخوا د عامې روغتیا د څنګه مشر ډاکټر نیکداد افریدی د سپتمبر په 10 مشال ریډي ته ویل چې دوی ځینې سیمو ته دوانې لیګل شروع کړي دي.
تقریبا اول نمبر کا خودی خان و ٹانگ پی تباشے ڈینگی اور ملیریا خطرہ پکا اول بیماری
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ډیر اسماعیل خان کې د سیلاب ځپلو سیمو د دورې په وخت ویلي وو چې نړیوالې مرستې روانې دي او دوی هر سیلاب ځپلې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د یوې خزینه جج په اړه په کړو خبرو پښیمانی ښودلي. ډانو رسمان لیکلي چې عمران خان د سپتمبر په 10 په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړوند مقدمه کې په خپل جمع کړي جواب کې ویلي چې جج زیبا چودھری ته گواخ کول مطلب نه و. پر عمران خان تور دی چې هغه د زیبا چودھری ژوند په خطر کې چولې. نوموړي د اګست په 16 په اسلام آباد کې مظاهره چنتا په خپل بیان کې ویلی و چې دا غد ګوند یو نیول شوی سیاستوال شهباز گل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکې اډیشنل خزینه جج زیبا چودھری دی تیار او سیز کې چې دغه په خلاف به کاروایی کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دی د ښځو کار او تعلیم له مخنیوي لاس واخلي. د ادارې د سپتمبر په 10 په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم کم قانون نه لري او هر څه چې یو طالب چارواکي وایي هماغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د ادارې همداراز ویلي چې طالبانو د افغانستان نیمی خلک یعنی ښځې له زده کړو او کار څخه منی کړي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې په هیڅ بل کوم هیواد کې د ښځو په مخ دومره سخت محدودیتونه نشته لکه څومره چې په افغانستان کې دي. طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 د افغانستان جمهوری او منتخب حکومت په چپه کولو کابل ونیو. له هغه وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم منع کړي او پر ښځو مخ پټول یې جبري کړي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 5,500,000 ماشومانو ته د شری ضد واکسین کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د سپتمبر په 10 ویل چې 2 ورځې مخکې دا کمپاین په زابل ولایت کې پیل شوی او په 3 نور ولایتونو کې به هم کیږي. د ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د شری تر 25,000 ډیرې پیښې ضبط شوي. په دوی کې 168 ماشومان مړه شوي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې ځواکونه د خارکیف سیمې ځینې برخې له روسانو بیرته نیولې دي. د سپتمبر په 10 نوموړي پر ټلویزیون وینا کې ویل چې له خارکیف ښه خبرونه لري خو د نیول شوو سیمو په اړه ډېر معلومات ورنه کړل. هغه ویل چې اوس د دغو ځایونو د نمونو یادولو لپاره مناسب وخت نه دی. له خارکیف څخه پر انټرنیټ ځینې داسې ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوي چې پکې په ځینو بیرته نیول شوو کلو کې اوکراینی پوځیان لیدل کیږي خو په آزاد ډول یې تصدیق نه شي کېدلی. په همدې حال کې په دغه قبضه شوې سیمه کې د روسیې حکومتي ډلې مشر ویلي چې د خارکیف خلک به د نومبر په 4 په دیړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي چې آیا دروس سره یو ځای کیږي او کنه. افغان کرکټ لوبډله نن په شل اوریزه کرکټ سیلیو کې د هند سره لوب لري. په دوبی کې کیدونکې دا لوبه د پېښور په وخت 9 بجې شروع کیږي. د سپتمبر په 9 په یو بل سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه او فائنل ته ووت. په شارجه کې شوې دې سیالۍ کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 109 رنزونه جوړ کړل. پاکستان دا هدف د 9 وکټو په نقصان پوره کړ. سریلنکا د دې سیالۍ یو بله لوبډله ده چې لاوار د مخه فائنل ته رسېدلې. فائنل د سپتمبر په 11 په دوبی کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ تر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې په واوره د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په پاکستان کې له سیلابونو د روغتیايي بحران رامنځته کېدو یره ده. له ناروغو د ځان ساتلو لپاره خلکو ته څه پکار دي؟
خلکو لپاره دا پکار دي چې هغوی د خپل صفایي خیال وساتي. صفا اوبه، صفا خوراک، ګندو اوبو نه ځان ساتل چې چا سره څه نه بندوبست کېږي چې ځان دې د ماشو نه بچاتي.
په پاکستان کې هر کال لک ککړې هوا یو لک او 28 سره کسان مړ کیږي. پوهان وایي د کارخانو او ګاډو لوګي هوا خرابوي.
د لوګي د کوم کارخانو او ګاډو نه روزي نو بدی کې خوردبینی زراعت پیو ډېر وړه وړه زراعت وي چې هغه موږ ته پستر بخکاری نه او دام چې کوم دین دام انسان صحت لپاره ډېر نقصان دی.
د خوست له چینار مشاعره درته شیرونه اورو.
بل تشبه تر سره نه جوړیږي تداسی لگا ټول زړه.
پر دې سربېره ځینې نور راپورونه هم شته. مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان په مختلفو سیمو کې له سیلابونو له 1.5 لک څخه زیاتو کسانو د وژلو ترڅنګ له 1.5 لک څخه زیات کورونه ویجاړ کړي دي. په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې د صحي خدماتو رسوونکو مرکزونو د ویجاړۍ له امله د ګڼو ناروغو د خپرېدو یره ده. په دې ناروغو کې د ډینګي، ملیریا او هیزې یادونه شوې ده. حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې ټولو لاب زپلو سیمو ته په وخت مرستې ورسوي. خو د لارو د خرابېدو له وجې دا کار اسانه نه دی. شاهین بونیرې په دې اړه رپورت لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو په نتیجه کې د روغتیا ټول 1.4 لک مرکزونه اغیزمن شوي دي. سیلابونو د روغتیا ډانچې ته تر ټولو ډیر زیان په سند صوبه کې رسولی دی او 422 روغتیایي مرکزونه لاهو کړي دي. د WHO ویان طارق یساروویچ د سپتمبر په 6 نیټه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له 4.5 لک ډیر طبي کیمپونه لګولي او د ملیریا، ډینګي، هپاتایټس او خېټې د رنځونو د تشخیص لپاره یې خواوشا 2.5 لک کیټونه ویشلي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ولسی روغتیا د سازمان مشر ډاکټر سایما عابد اویل چې د WHO خبرداري په ځای دی او باید ولس او حکومت دواړه د رنځونو د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي.
خو په خو تاسو خبرې چې هغه ای سره کولرا کیږي، ټایفاید کیږي، هپاتایټس اے شو دې سره چې کومې د ملیریا خاص تور باندې ځکه چې خو بو کې ملیریا پیراسایټ چې کومې د پیدا کیږي دا فلډ افیکټډ ایریاز کې دی ایسان شو، ټانک شو، دیر شو، سوات شو او اسوسییټ نورت اند ساوث وزیرستان شو دا ټول ډېر علاقې چې کومې د هغه کې هیلث فیسیلټی لکه هسپتالونه شو، ډسپنسریان شو نو هغه ټول ډېر زیات افیکټ شوی دی. هلته اوبه ولاړ دی او دینه علاوه چې کومې د ډاکټران ظاهر خبره ده ډسپلی شوی دی.
سیلابونو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په سواد، دیر ټانګ، ډیر اسماعیل خان او نوخار کې هم د روغتیا ډانچه اغیزمنه کړې ده او خلک یې خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړي دي. له خیبره د ښځو او ماشومانو د حقونو فعاله جمایمه اپریده وایي چې د بې کوره شوي خلکو په کیمپونو کې ډیر ناروغه ماشومان او ښځې لیدلې دي چې دوایانو او خوراک ته اړتیا لري.
دا چې ډېر ایریا څو په دی خان کې چې تاسو سره میډیکل ټیم هم نو تللی نو هغه ته چې کومې پرېګننت ومن وی یا نیو بورن بیبی چې نو هغه ته خو ډېر هم مشکل دی. ور سره سکین باندې ډفرنٹ الرجی راغلی دی د ماشومانو سیٹی پرابلم ہم ورته ډیر ځات شو را دا سه ډیر ایریا څو چې سره د میډیکل کیمپ یا میډیکل ټیم واغ وغیرغلی نه وو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د روغتیا څنګه وایي چې د نړیوالو ادارو په مرسته یې په سیلاب ځپلو سیمو کې د طبي کیمپونو انتظام کړی او د رنځونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د ولسي بیداری کمپاین پیل کړی دی. د روغتیا د څانګې یو لوړ پوړی چارواکی ډاکټر اکرام الله وایي چې حکومت هڅه کوي چې د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او لاهو شوي روغتیایي مرکزونه بیرته آباد کړي.
ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چلے ابھی فل لیول بانے لگا میڈیکل کیمپ دی اویئرنیس کمپینس دی راغے دفارا مختلف دوائیں راغے دفارا سرویلنس ایکٹیویٹیز نو ہر سو ابھی گڑی دی ان شاء اللہ چاہے شدید روان دی او خلق و دفارا دا پکار دی چاہیے خپل صفائی خیال ساتھی صفا اوبو صفا خوراک گندو بو نظان ساتھ کم سے کی نگڑل بو لاری اگر اپنی مدد آپ کے تحت مانے یا ضلع انتظامیہ شعا یا رضش راغے خطوبہ رہے وہ بلک شی چیزا ڈینگی اور ملیریا خطرہ رضشی بیڈ نیٹ اویلیبلٹی رقم و تقسیم کو لی گیا رہے ٹھیک سو آلریڈی بلاشی تقسیم شی میری چچا سر اصل اصل بندوبست کی شی جان دے تماشا نہ بچا تھی.
په نهال کې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو لړۍ دوام لري او د جاپان حکومت د 2 میلیونه ډالر بیړنۍ مرستو جمعنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې په سن کې د سیلاب ځپلو سره مرستې ګړندې کړې دي.
مشال ریډیو ته تاسو غواکې د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څنګه وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې په صوبه کې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 250 روغتیایي مرکزونه په جزوي او 350 په بشپړ ډول له منځه وړي دي. له دې وجې په ځینو ځایونو کې د صحي خدماتو رسول ټکنی شوي خو چارواکي وایي د ملګرو ملتونو بېلابېلې ادارې او ځینې غربي هیوادونه ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا د سانګې لمشر ډاکټر نیکداد آفریدی سره مرکه کړې او لومړی سر کې ترې په سیلاب ځپلو سیمو کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د تدابیرو پوښتنه کړې ده.
ټولې مرکزې رسمه په کوارډینیشن کې کار کوي او د دې لپاره یو ان ارګنایزیشن یونیسف د بچو او د غسل کار نور انټرنیشنل ارګنایزیشن کار بلجیم دی او فرانس دی او کار ټول لپاره موږ په یو طرف کې
ڈاکٹر صاحب دی ڈبلیو ایچ او دا هم ویلی دی چیرا پڑی روسی مو کی دا روختیائی مرکزونه چې کوم اسپیتالونه دی بیچوز دی غا بارانونو خراب کړی دی سیلاب خراب کړی دی خاص طور ټانک کې اور اسماعیل خان کې نو تاسو ته معلومات په لاس راغلی دی چې خیبر پختونخوا کې به سمره هیلت یونټ سی اسپیتالونه چې یغی ته نقصان رسیدلی
نو اوس په لاره کې د هی تخمینه روان دی دا فائنل رپورت پنشتا ځکه چې زنه علاقه توسل کر رسایي ممکن نه ده او کوم پر چې ټوټل تعداد تعلق دی نو تقریبا 250 نه پاسه سپټالونه کا پارشل ډیمیج دی او کمپلیټ ډیمیج 33 پورې دی لکه 53
او ډاکټر سر دل تر دوايان وړل د ضرورت دی دا لایف سیوینګ ډرګز چې کوم دی د ژوند بچکولو د پر خاص تور د ماشومان او چې کوم امیدوارې مین دی د غي د پاره نو هغه کې بیا تاسو ډیپارټمنټ څخه یي دوايان رسول
خو اول خو موږ خپل چې کوم په وير هاوس کې ویل کا تقریبا یو لس ټکا خو موږ یو لس زلو په لګلی او چې کوم دی د ډیمانډ راځي لکه موږ ته نه کا پریکومیټم کو او دینه علاوه لکه چې کوم دا نړیوال هغه دی ارګنایزیشن دی جنگ مصر ہیلپ کی ہوئی لاؤ سب پر ایک شاٹیج مصر آگر گینش پچے چرکہ اس کا بیمارا لیے اداروں نے سنیک بائٹ پوری لکا آتا ڈاگ بائٹ پوری لکا موتا پروائٹ کری
او تاسو جی پدی سیمو کی دا مچردانے ویشے دا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ لخوا نو دغی بارا کی راتم گے کو ہوئے
نو اول نمبر کے خودی خان و ٹانک دی اتا لکا باشا جیاد دی ڈینگی و ملیریا خطرہ پکے جیاد دا اول کدا دی این چی کور شی دا نور لیون نسٹک شکم دی دا لگ افیکٹ اوسا پور چکر کا ڈیزیز پین راؤن دے رہے کے لگا سکن ڈیزیز ایریا اور سر چکم دے لگا ڈینگی شفا سلگ و لکے سے ٹائفائڈ سترگو والے بیماری دے رپورٹ کی
دا مشال ریڈیو دا پنچمبے یا زیارت روزے 19 پروگرامونا
د مشال ترنا لاندی
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنا
پا یو بجا
پام کوا
پا دونی مو بجو
سروی
پا درینی مو بجو
حارون بچا هنری گڑی
پسلو رو بجو دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د خبر پښتونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې خزي د غنو صحی مشکلات سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د امیدوار خزو او نوو زیږیدلو ماشومان ژوند د دوایانو او پاک چاپیریال د نشوالي لوجې په خطر کې لوېدلې. د سواد په بهرین سیمه کې یو خزه د ماشوم د زیږیدو په وخت د طبي سهولت نه لرلو لوجې مړ شوې هم ده. زمونږ همکاري فرخنداست په سیلابونو کې د خزو د ستونزو پاړه د پېښور لیوي ډاکټرې الینا علیشا چې په چارسدا نوخار او د سواد په سیلاب ځپلو سیمو کې کار کوي مرکه کړې ده. لومړی ترې دا پوښتلې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې یې کومې لویې مسلې ولیدلې.
ټول ناول خدا دې کنال شي یو قدرتی نظام دې خزو د باډي او اوی د پرم کا منتلی یو ټو ډیز چې کوم دی هغه لږه غیر پکاري نو ټول نا ورډ پرابلم دې سنيتي سنيتي پارت چې کوم دی هغه اونې ټول خلکو د پاره نو فرست هغه اومدا احتجاج موږ ټول ته کړو چې دا میډ شور کی چې خزو ته سنيتي پروډکټ ٹائم بانے ملاوی اس کے علاوہ چکم خواتین امید سردی اگی تڈی رضا تا مسئلہ رضا تا چے یو خود اگی تیری تا خوراک نہ ملاوی گی اگی تا دوائیانی نہ ملاوی گی سپلیمنٹ نہ ملاوی گی دا ویکنس مسئلہ رضا دوائی تا
کمپلین تیری علینا سنگتا سخپل خبرو کی ذکر کو کنا اس دی بحرین پا اتروڑ سیمہ کی یو حامل خز چواغ مرش وزک چاگی تا دا معشوم دا پیدائش پر وقت اگا ضروری طبی مرست یا ضروری طبی امداد ورته ونه رسید کنه نو تاسو الته چې کومې خزې دي چې په ماشوم ناروغه دي پریگننت دي هغه وی ته د صحت ته سہولت چې لکه ډاکټر یې شوای خزې ډاکټران ته تاسو ویني په دې کمپونو کې
نو دا چې دي چې میډیکل کمپ کې خپل میډیکل ډاکټر هم دي او سټوډنټ ډاکټر هم شته میډیکل سټوډنټ هم شته نرس هم شته بټ هغه کې کوم موږ موشلي چې کوم دي جنرل چې کوم وی باډي د دې اغي بيماريا په خیال ته سپیسیفیکلی موږ درته دې څه پر ډاکټرانو نه کوم بوتلې یا موستلی موږ سره نه چې موږ اته ډیلیوري کولې شو بیکاز دا یو پیچی دا اما ته او کې تا سره حالات کم کې دي شي او خرابي طرف تم دي شي نو اغي نه پر تاسو ته یو پراپر سیټ اپ پکار دي چې تاسو سره پر وخت نه موجود دي تاسو سره پر وخت چې ریلایزیشن سامان موجود دي نو او دې شي کمی راغلي دا او دې فلډ افیکټ کې دي شي مطلب مخکې هم راځي دغه چې ریلیف کم سم آبادی نه لفلر باندې دي غټ غټ اسپتال نه ته نږدې نه دي او ایزیلی داخل دي اسپتال ته نشي راځي هم دا کسي چې تاسو کې نږدې کړو کوم دا کراچی سنس کې یو فزي هم دا څه بهر پښ اغي ماشین پیدا شو او د دې شي ټاکل کول د لپاره حکومت ته په کار دی چې کارو کی
خو زه نورو مسلو ته مونږ را شو د کور پر خودل چې دا د خزه د لپاره ډیر ګران وی بیا سیلابونه کې یا په hebat باندې شي د خزه راوتلی سایکولوژیکلی تاسو چې خود سره ملاو شو نه غوي څنګه وي
تاسو ته پته ده چې یو انسان نه دی اغي ډیر ورو کې نه ورو کې شي خراب شي دغه بلونګینګز نه سپیشي مون اورک شي نو موږ ډیر ځکه په تی وو بیا چې نیچر دا کو دې پیدا کړی موږ دا چې ډیر سنسټیو ډیر حساس دی فضا نو اغي خپل ډیر ځای باندې پورا پور جوړ کړی یو طریقې سره چلی یو تر ژوندۍ نو که تاسو نه دا چې اني تک چې تاسو هر تلاړ شي نو دا ډیر یو ګران عمل دی او دې عمل نه تیرېدل هغه خزو د پاره یو اکسترا برډن دی دغه چې اغي ډیر ایزیلی ډیپریسیږي او دا یو مایوسي چې کوم دی دا موږ هر قسمه خزو کې وکړو هغه مشر دي که هغه وړي دي که هغه ځوانان دي پیغلي دي هغې ټولو کې دا یو مایوسي ده موږ کوم دا امید ساتلی شو چې دا د مخکې ډپریشن کې چینج نه شي بیکاز داسې وجوهات وجې نه چې کوم ډپریشن کېږي نو د هغې چې کوم ریزلټ راځي که نه نو هغه ته خاص ښه نه دي او موږ به نه غواړو چې زموږ ښځې دې طرف ته لاړې شي
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2130 15315 پته او 15250 کیلو هرتز
که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستانی رسنۍ وایي د تعلیم لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه له حکومت غوښتنه کړې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو له زده کوونکو فیسونه ناخلي. د سپتمبر په شپږمه د کمیټې په غونډه کې د غوښتنه هم شوې ده چې باید د سیلاب ځپلو زده کوونکو تعلیم جاري ساتل یقیني کړل شي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه د سوات اوسیدونکي او د سوات یونیورسټي زده کوونکي محمد ارشد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د هغوی په سیمه کې د سیلاب وروسته صورتحال پوښتلې ده.
کالام بهرین او دغه بنج وسایټ شو د منطقه علاقې طرف ته پاتې کیو. نو د کوم چې خوښه علاقې وي د دې وبو خاطه هغه ډیر زیات متاثر کړي دي. زمونږ یونیورسيټي بیا نوټیفیکیشن وکړ کوم زمونږ خپل اگزام نن زمونږ اونلې پیپر وو خو چې کله د افلیټ راغی نو هغه بیا موږ ته ټایم دوی ایکسټینډ کو هغه بیا موږ ته ټایم ایکسټینډ کو نو یہ مشکلات ہوئی ول نہیں کرچ فیڈریشن رائے سرکول کمیونیکیشن چی اگ بالکل ودری گی دل تو لائٹ ایشوز وذ ماس اند دو درو ادم کلی کی دو رز مخ کی یور رز مخ کی دل لائٹ برائے تو ورسی د سمر چم خم بی وستنی وی اگ ٹولی متاثر کڑ وی بالکل لذی وی خی وستی وی نو ایشوز دز یاتی بیا یونیورسٹی اتا وی بیا ایجوکیشن وچ یونیورسٹی بندشی او لائٹ نے نور مشو دی کم ٹرانسپورٹ چی پولن دا وی سی روٹن تو نقصان ورسی بیا بالکل موږ د کور کې دنه بیا موږ پاتې شو سټڈی آر سدې سرګازم کې دت متاثر شي.
ارشد خان اوس په دې سیلابونو کې د خلکو ډیر زیات تاوانونه وشول نو د غلطه چې کوم ستکون کې دی اغه د خپل مشکلاتو په اړه سوایي.
زه په خصوصا دا وایم چې تاسو ته پاتره د کیپی چې کوم زمونږ چیف منسٹر سره د هغه تعلق هم سوات نه دی او بیا خصوصا بالکل زمونږ زه وایم دا پر سوات نه زمونږ په گاوند کې دلته اوسېږي. نو هغه ویل دا پکار دي چونکې د فلټ سره ډېر نقصان هم شي او کم کاروبارونه چې د خلکو یا غم بالکل ودرېږي. تاسو ته پاتره سمر دکانونه بازارونه دا هغه څخه متاثر شو کاروبارونه او سټوډنټان دومره بدی کې د سټوډنټان چې هغه فاینانشلی دومره سټیبل یې نه نو هغه بیا د نشي فوټ کولای. زه به دا وایم چې کدی حکومت دا کم د سینستر دا فیسونه ته مواب کی نو دا بډې رخی او نور دوی سره سکول شي نو هم ډېر ښه هو دا فیسونه ته کم از کم دا مواب کی د سینستر زم چې دا بډې د سټوډنټ سره بډې رخی دا
صحیح شو. ارشد حکومت هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د یونیورسيټیانو د زده کوونکو نه د فیسونو د نه اخیستو خبره کوي. که چېرته داسې وشي نو تاسو د دې اقدام په اړه څه وایئ؟
زمون خو دا سوات یونیورسيټي زما خپل په فرست سمستر چې دی هغه 10,000 پوری دی خو هغه داسې نه کوي یوازې خو سمستر نه بدی کتل راتلی بیا پای کې نور جیب خرچ د غړې لګي کنه یوازې سمستر فیس نه او څنګه تاسو خبرو لکه موږ هم داسې اوریدلې چې خوده کنفرم نه د سیسټم نوټیفیکیشن شوه دی نه یا بل څه موږ کنفرم نه ده موږ هم داسې اوریدلې دي او که دوی وکړي لکه دا به ډېر یو ښه ډیماریبل افورټ یې نه دا زموږ لپاره چې دا کوم ته مواف شنو موږ ډېر خوشاله اظهار وینم کوو.
د سوات اوسیدونکي او د سوات پوهنتون زده کوونکي محمد ارشد خان مرکمو اوریدله چې د انیس اجمل سره خبرې کولې. د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کز امنگ بچی مریدا بی بارے دلیا سا یاد دلوگے لسا نو دوی سارے سم زمو سا غم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دوم رازا دوی سمر د فوج مشر دی سمر د پاکستان پولیس مشر
دا د څړ مال خلک ان سی پور تکڑی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه پاړه کوم ته تاسو خپل رائے پرې خودل غواړي، دای لپاره مونږ پیغام ریکارډونکي ماشين شمیره لرو چې دا 00420221212141212. د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د دندې موده د نومبر په میاشت کې ختمي کی، خو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر تورونو وروسته لدې مسلې سیاسي کشاله جوړه شوې ده. عمران خان ویلیو چې وزیر اعظم شهباز شریف او په حکومت کې دغه سره شامل آصف علي زرداری غواړي داسې سړی د پوز مشر شي چې دغه مبینه درغلې پټکړي. پوز په دې خبره سخت خفقان خودلیو. په پاکستان کې وبله مسله د ګرانې او خراب اقتصاد ده چې اوسنۍ ائتلافي حکومت یې پړه د عمران خان په تیر حکومت اچوي. د دې دواړو موضوعاتو په هکله د دفاع او خزانې وزیرانو یوه خبري خونډه کړې چې فرخنده اسد یې پاړه نور معلومات لري.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د سپتمبر پر 8 په اسلام آباد کې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د پوز د مشر د ټاکلو عمل به پر قابلیت وي او باید د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دا مسله نوره پیچیده نه کړي. خواجه آصف پر دغه وخت وویل د پوز د مشر په ټاکلو کې لا هم وخت شته او دغه فیصله به د نوومبر په میاشت کې کیږي.
د ارمی چیف د ټاکلو په اړه چې کومې خبرې شوې دي، که زه غلط نه یم نو عمران خان وروسته د نه پورزول چې دغه دغه مطلب نه وو، خو د هر څه هغه د یو سازش او د ستراتیجۍ تر مخه کوي چې لومړی دې پر ادارو نیوکه وکړي، د پوز د مشر ټاکلو د عمل نه یې شخړه جوړه کړه او بیا وایي چې ما خو د قابلیت خبره کړې ده. زما په فکر د یو یا دوا کې سونه علاوه د پوز ټول مشران پر قابلیت مخته راځي او اداري یې په خپل نمونه وزیر اعظم ته وړاندې کوي او بیا په هغه کې وزیر اعظم د هوایی بري او بحري پوز د مشر انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د پوز د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده سږ کال په نومبر کې پای ته ورسي او حکومت یې باید تر هغه مخکې ځایناستی ونوموي. خو خواجه آصف وویل اکثره وخت عمل د نومبر پر اخیری اونیو کې ترسره کیږي او دا ځل به هم داسې وي. دا له هغې وروسته دا چې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې وی جلسې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف او آصف علي زرداری د خپلې خوښې پوځي مشر ذکر راوستل غواړي چې خپلې درغلې پټې کړي. خو له دغې وروسته نوموړي د سپتمبر پر 16 د پېښور په جلسه کې وویل چې موجوده ائتلافي حکومت کوشش کوي چې د هغه وینا لا غلط رنګ ورکړي او دا چې ګنې عمران خان خو د پوځ خلاف دی.
عمران خان تو فوج
کے خلاف ہے. بلخوا کانفرنس پر محال د خزانے وزیر مفتا اسماعیل ول چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی حکومت د غلطو پالیسیو له وجې نن په ملک کې گرانی زیات ده.
هر جگہ تو پیچھے چھوڑ کے گئے 1077 ارب
په هر ځای کې دوی هیواد په ورستو پر خو دے. تیر کال د خزانه وزارت 1000 ارب روپے د بجلی سیکٹر ته ور کړی دي او دا په جولای او اگست کې چې د بجلی په بلونو کې کوم د فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج په نوم ټیکس راغلی وو، دا د هغه تیلو بای وی چې مخکنی حکومت د اپریل میاشت کې اخستی وی. دا د عمران خان کارونه وو، د هغه ګناه هم اوس زموږ په سر ده.
بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پنجاب په چشت یا خار کې تیر ماښام یو جلسې ته د وینا پر وخت وویل چې د ده د واک پر مهال د بجلی نرخونه کم وو او ګرانی دا سنوا څنګه چې اوس تا
زموږ حالات نن داسې دي او هیواد مو د یو داسې مالی بحران نه تیریږي چې پخوا داسې نه وو لیدل شوي. دوی ویل چې عمران خان ځکه لرې کوو چې ګرانی ده، خو په تیرو څلورو میاشتو کې چې څومره ګرانی راغلې دومره د پاکستان په تاریخ کې کله نه وراغلې.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان دا وخت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. خو د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل تیره ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د پیسو نړیوال صندوق IMF لخوا د پور د قسط ترلاسه کولو وروسته کوشش کوي چې د هیواد اقتصادي مسلې راکمې کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L
RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه له بشیر کوخنه.
د پاکستان حکومت د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې پرون په رپورت کې ویل چې د جون لنی مې رئیس راغلو سیلابونو د وژل شو کسانو شمیر 1,155 رسیدلې او 2,202 کسان زخمین شوي دي. د ادارې همدارنګه زیاته کړې چې سیلابونو 1,202 کورونه هم وران کړي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ پر طالبانو غکړې چې په افغانستان کې د ښځو د کار او تعلیم له مخنیوي لاس واخلي. د ادارې د سپتمبر په 1 په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم کوم قانون نه لري او هر چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15 د افغانستان جمهوری او منتخب حکومت په چپه کولو کابل ونیول. هغه وروسته یې انجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم منع کړې او په ښځو یې مخ پټول جبري کړل. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې 5,000,000 ماشومان ته د شری ضد واکسین کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف نن وویل چې 2 ورځې مخکې دا کمپاین په زابل ولایت کې شروع شوی دی او په 3 نورو ولایتونو کې به هم کیږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې ځواکونه د خرکیف سیمې ځینې برخې له روسانو بیرته نیولې. د سپتمبر په 1 نوموړی په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د خرکیف ښه خبرونه لري خو د نیول شوو سیمو په اړه یې ډېر معلومات ورنه کړل او ویل چې اوس د دغه ځایونو د نومونو یادول مناسب نه دي. په همدې حال کې په دغه قبضه شوې سیمه کې د روسیې حکومت ډلې مشر ویلي چې د خرکیف خلک به د نومبر په 4 په دې اړه ټول پوښتنې وکړي چې آیا د روس سره یوځای کېدل غواړي او که نه. افغان کرکټ لوبډله به نن په شروعي د کرکټ سلیو کې د هند سره لوب لري. په دوبه کې کیدونکې دا لوبه د پېښور په وخت په 9 بجې شروع کیږي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر کوختر ته وړاندې کړل. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ او ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو دومره ډیره سرغړونه کیږي چې خای په ډیرو ځایونو کې تصور نشي کېدلی. دوی پر طالبانو غږ کړی چې ښځې د لکار او تعلیم نه منع کوي. طالبان له تیر یو کال راهیسې په افغانستان واکمن دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د جینکو ښوونځي بند کړي او په ښځو د کار او بهر ته د وتلو محدودیتونه لګولي دي. احمد شیبر یې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای په لږې ازادۍ کې ژوند او د رښتونې عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي. د ده په وینا طالبانو د افغانستان نیمایي خلک له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. د بشری حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د ښاغلي سیفتون په وینا راغلی دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبی چې د بشری حقوقو وضعیت دومره لګواشه ټاکتې چې تصور یې ګرانه دی چوشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشری حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. ښاغلی سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو ترې تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په ویب سایټ کې د ریچارډ بنټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې دي چې دا راپور ایډیټ شوی نه دی او د سیشن بي پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلی دي چې دا د ریچارډ بنټ لوري لومړی راپور دی چې پکې له ښځو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشری حقوقو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سولې ایزو غونډو موضوعات پکې راخستل شوی دي. شغل سټيفن ویلی دي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا به د رواني میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د دې په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بنټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یو اداره جوړ کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی دی. د سباندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی فل او دا قام په دې پیوږ چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
او ریک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوز نه ډه تاولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمو فعالان وایي د هغه ځایونو زنانه د مشکلاتو له امله له سرکاري نوکریانو بې برخې دي. دوی وایي په قبایلی سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې کمی دي، خو په سرکاري نوکرو کې د تعلیم شرط اوچت دی چې له وجې قبایلي ښځې له سرکاري نوکرو بې برخې پاتې کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلی سیمو زنانه او د تعلیم او نوکریانو لپاره ګامونه پورته کوي، خو پکار ده چې د هغه ځای خپل اوسیدونکي لوڼو ته د تعلیم او روزگار اجازت ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې دی. په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی زلو زنانه فعالان وای تا خزې خزی غواړي د نورو سیمو او خارونو د زنانه او پشان نوکریانی وکړي، خو زیاتوي هلته د تعلیم او نورو سهولتونو د نشوالي ترڅنګ سخت روایت یې د مخ کې راتلو لار نیسي. په خیبر ضلع کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي جمایمه افریدي د اګست په 10 مشال ریډیو ته ویل چې قبایلي زنانه نشي کولی د خپل کم تعلیم له امله د روزګار په ټاکل شوي معیار پوره شي، نو ځکه نوکریانې کول ورته ګران دي.
تاسو په تل ته تعلیم نشته، نو خلکو میټریک یا ایف ای سی کړی دي، نو چې کله جابس راځي نو همیشه د بهر نه ولا خلک راځي. څنګه چې الیجیبلټی کرایټیریا نه میټ کړي نو موږ خلک د الیجیبلټی کرایټیریا سره نه میټ کړي چلته ایجوکیشن نشته. تاسو ولې یې خبرې بي یس یا ماستر هغه ته تاسو ماستر اپورچونیټیز نشته، نو هغه وا جاب ته څنګه اویلیبل شي؟ نو جابس نو واکې ولا پکار دي چې هغه ته فلیکسیبلټی ته کیو کی جاب کې انکریج کی.
په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس د شمیرو تر مخه په 1500 لکه آبادی لرونکو قبایلی ضلعو کې دا وخت 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% جینکې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې UNDP د تیر کال د ګډې سروې تر مخه په قبایلی ضلعو کې تر نیمایي زیاته آبادی تعلیم یافته نه ده. د سرکاري شمیرو له مخه د پاکستان د تعلیم شرح شاوخوا 60% ده. خو د خیبر پښتونخوا د زنانو د کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته ویل حکومت د قبایلی سیمو ښځو د کم تعلیم پر مسلې خبر دی، نو ځکه ورته په نوکریانو کې ډیر شرطونه آسان کړل، خو بیا هم هغوی کارونو ته ناراضي.
ښځې مخکې ناراضي لکه اوس پولیس والا چې کم دین هغه خپل ټول رولز ریلیکس کړل، لکه اوس چې هغه غواړي چې تعلیم دې لسم یا دولسم پاس نور علاقو کې نه د نیولی مرج ایریاز لپاره هغه تعلیم اتم پاس کو د جنګو لپاره او هغه چې فزیکل فټنس ټیسټ دا غم ختم کو او دا چې نه کې چې نه مخکې ناراضي، نو دا لکه ټول ډپارټمنټس چې کوم دي نه هغه په پرایورټي بیسس باندې خزر چې دی نو نوکرای ورکول غواړي، خو ځې نه مخکې کیږي نه چونګې دا خلک ټول اوس په دې علاقو کې پراته دي کنه سیټلډ ایریا کې، نو کدی یو ځل خپل بس خپل ډیسټریکټ ته واپس لاړل نو الته ډیر زیات چې دی نو جابس هغه د لپاره انتظار کوي.
د قبایلی سیمو فعالان وایي د نوکریانو د موجود کې باوجود د قبایلی سیمو زنانه او تګرانوي چې په نورو خارونو کې د کار لپاره انټرویو یا ټیسټ ورشي چې وجه سخت قبایلی روایت دي. د کورمینا د زنانه او د حقونو لپاره کارکونکو نایل الطاف د اګست په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو زنانه او ته که د کار شرایط آسان شي نو کېدی شي چې ډېرې ښځې کارونو ته راوځي.
اکثر جاب اپورچونیټیز وی هم پیشاور کے گورنمنٹ دا ٹیسٹ او دا انٹرویو اغا پ پارٹی کی دنا ہم خپل خپل سینٹر او کے ورتا ارینج کیو دا وایم چے دا مائنڈ سیٹ چینج کولو کے ڈے ٹائم لگی کو مو گیو سٹارٹ خستے شو چ اغا مو گبیل سوسائٹی تر واخلو گورنمنٹ تا پکا چے بل خو چے کما طریقہ دے دا جاب اغا لگا آسان کی سیکنڈلی دا کلچرل کانٹیکس کی دنا چ خل کو تدا غ مسئلہ دے چ زمون جنہ کی سڑو سر مکی پ یو افس کی اغوی تدا سیسٹم سیٹ اپ او کی
د اطلاعات په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت د قبایلی سیمو زنانو لپاره د یو جامع پلان لاندې د تعلیم په ګډون په مختلفو شعبو کې د ښځو د برخې اخیستنې هر ممکن موقع ورکوي خو کلتوري محدودیتونه د دوی په لاس کې نه دي.
پاکستان کے لوگوں کو خیبر پختونخوا کی خصوصی طور پر باندھے مونگ دے زیادہ اقدامات کری گئی تھی کہ جابس کے مونگ سارا اوپن کمپٹیشن دے سپیریئر جابس دی یا پروینشل گورنمنٹ جابس کی باغے کے کو مونگا تولے زنانا تھا اوپن دے کمپٹیشن ایگزامز اور کئی پاس کئی ہے وہ سم دے فیڈرل پروینشل بیوروکریسی کے مونگ سارا ڈیرے جو دینوں فیمیلز دی اور غیر کے ڈیرے پکیلے قبائلی سے مونہ تعلق لگی دے تعلیم دے سہولیات خبر ادنو آگا سہولیات ہم سکولونا کالیجونا ایون اس کو پاٹا یونیورسٹی میں پلوش شوے دا اس چچا بالکل بیسی تعلیم نہیں کرے یا دا کور حالات ادا سیوی چھے فیملی ہے پارنر آپ دیکھے دی تعلیم دا نو دا گئی دا پارا کو حکومت انسینٹیوز وار کولیشن اور پزورا کو بچا بانے تعلیم دے
د قبایلی سیمو فعالانی او حکومتي چارواکي وای د سہولتونو په ګډون د عامه پوهاوی کمپینونه باید وشي چې په قبایلی ضلعو کې د نارینه په خپلو لوڼو تعلیمونه وکړي او د کار کولو اجازت ورته ورکړي. د 2013 کال د مې په 1 د پاکستان په آئین کې له 25 ترمیم سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګډې شوې.
د مشال ریډیو دا
په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې فیر فائنانس ویلي چې د لوټګۍ له وجې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 1,28,000 کسان مړ کیږي. د ادارې دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سپتمبر په 10 د پاکې هوا نړیواله ورځ ومانځل شوه. په پاکستان کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې باید حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره په وخت اقدامات وکړي، ګنی دا به د پاکستان او د نورې نړۍ لپاره یو لوی ګواښ وي. بلخوا چارواکي وایي چې د چاپیریال ساتنې او آلودګۍ لپاره د پوهاوي ترڅنګ مختلف اقدامات کوي. تفصیل انیسا اجمل را کوي.
په پاکستان کې یوې غیر سرکاري ادارې فیر فائنانس ویلي چې په دې هیواد کې د هوا ککړتیا هغه شپږم ګواښ دی چې له وجې خلک مري. د ادارې د سپتمبر په 10 په ټویټر یو رپورټ کې لیکلي چې د هوا ککړتیا له وجې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1,28,000 کسان مړه کیږي. فیر فائنانس پاکستان دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سپتمبر په 10 د پاکې هوا نړیواله ورځ ولمانځل شوه. پېښور، لاهور، فیصل آباد او کراچۍ د پاکستان هغه ښارونه دي چې بېلابېلو ادارو د ککړو ښارونو په فهرست کې شامل کړي او له خلکو او حکومت د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پوه حزب الله د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د آبادۍ زیاتېدل او د ماحول د خوندي ساتلو لپاره د قوانینو نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې هر کال هوا لا نوره ککړه کیږي.
په دې ټولو گاډو کې یو دغه لګي ای ته کیټالیټک کنورټر وایي او دغه کنورټر د ایئر پلوټن په خپل ماحول دوست کې سونو څخه بدلی. پاکستان کې چې سونه گاډي جوړیږي نو دغه اړو کیټالیټک کنورټر دوی نه ځکه چې ای سره دغه هغه پرایس زیاتیږي ډېر حدا پورې موږ په خپل مکولی شو خو د زیات توجه د حکومتي طرف سره په سټه پکې ډېر ضرورت دی.
ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پرو نه هو کې یو تن د هوا ککړتیا له وجې مړ کیږي. د ادارې زیاته کړې چې په نړۍ کې د الوتکې له وجې هر کال 2 میلیون کسان مري. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پوه او د پېښور کلین ایئر الائنس مشر عادل ظریف بیا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې خلک د الوتکې له بدو اثراتو خبر نه دي، نو ځکه هم د هوا ککړتیا ته پام نه کوي.
زمونږ چې کوم یو رپورټ اوس شایع شو اوس موږ پېښور کلین ایئر الائنس دغه رپورټ کې دا ویلي شوی دی چې د کارخانو الوتکې هم په کې ډېر اغشته دي لکه کردار شته، خو ټولو کې زیات چې کم دی د ګاډو کرکشي
دی کا ٹیکسیانی دی داغی زیاد پولوشن ډیر زیاد حصہ فیصد چې کم ده نو زیاد تر داغی دی داغی نه بس بیا پرکلزم دی دا بټه ورته وای کنا دی پکې
د سویډن په لوند پوهنتون کې د ماحولیاتي چارو څېړونکو آصف خټکوای چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید د سیمایزو ترڅنګ نړیوالې هڅې هم وشي. اغه زیاتوي که پاکستان په وخت د دې لپاره اقدامات ونه کړل نو للوی ګواښ سره به مخامخ شي.
نو اول خو کوشش دا کول پکار دی چې کوم د هوا الودګي چې کوم زرعی دی هغه کې کمی راشي. چې هوا خرابېږي دی کې دوه قسمه الودګي وي، یو ته موږ ګیسونه وي، زهرجن ګیسونه دي، مثلا سلفر ډای اکسایډ شو، نایتروجن ډای اکسایډ شو، یا کاربن مونوکسایډ شو. دا هغه زهرجن ګیسونه دي چې دا انسان صحت ته ډېر نقصان رسوي. بیا دین علاوه د موږ چې کوم د لوګي دي چې کوم کارخانو نه او ګاړو نه روزي نو پدې کې خوردبینی زراعت پیو ډېر وړ وړ زراعت وي چې هغه موږ ته پستر بخکاری نه او دام چې کوم دین دام انسان صحت ته پاره ډېر نقصان دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ماحولیاتي چارو د قائمه کمیټې مشر شفیق افریدی بیا مشال لډیو تول چې حکومت د هوا ککړتیا لپاره د پوهاوی پروګرامونو او د ونو بوټو کرلو په ګډون بیلابیل اقدامات کوي.
یو عرب بوټي مونږ ولګول په مختلفو ځایونو کې، اګارا ټي وی چند ہے، دارنګ ملکن ټي وی چند ہے، دارنګ دلتا پشاور کې مختلفو ځایونو کې، او الحمدلله واحد دا یو پروجیکټ دی چې تاسو چې کوم دی کنا زمونږ بالکل آن دا اسپاٹ او تاسو په گراؤنڈ ریئلٹی کې کتلی شئ. زمونږ چې څومره د انڈسٹریل زون دی چې کوم پولوشن پلانټونه دي، د فلټریشن پلان، نو چونکې تاسو ته پته چې هغه پارټیکلز نه چې کومه مختلف بیماری زمونږ وطن کې پلاویږي، نو یو د پرا موږ ډېر ښه اقدام اوچت کړی دی.
په پاکستان کې په 1990 کال کې د ماحولیاتو د خوندیتوب قانون جوړ شوی دی. شفیق افریدی زیاتوي چې دوی دا قانون د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په څیر اوس په قبایلي ضلعو کې هم عملي کړی دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په جنوبی وزیرستان کې د کرکیلې په اړه یو غیر دولتي اداره واوا یا وانا ویلفیر اسوسییشن وای چې د وانا سب ډیویژن 50% د میوو باغونه او د سبزیانو 13% پټي د اوبو د کمی له امله وچ شوې دي. دا راز یو شمیر کروندګرو مشال ریډیو ته ویلي چې مخکې به د مڼو باغونو د سبزیانو پټو د لکونو روپو حاصلات ورکول خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو واوا اداره وای چې اوس په دغه شاړو ځمکو د زیتون او پستې باغونه لګوي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د جنوبی وزیرستان د وانی سب ډیویژن د میوه او سبزیانو کروندګر وایي چې د مځکې لاندې د اوبو د کچې ټیټې دوه له امله په سوونه پټي او باغونه وچ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د وانی د اعظم ورسک، کجپنګا، کالوشا، زیړې لمر او یو شمیر نورو سیمو د میوو او سبزیانو کروندګرو وویل چې له تیرو 5 کالونو د دوی په سیمو کې د مځکې لاندې د اوبو کچا تر 140 میټرو پورې ټیټه شوې ده چې له وجې د سونیری مړو، الوچو او خرمانو باغونه او د ټماټرو، الوګانو، مرچکو، پیازو او نورو سبزیانو پټي شاړ شوي. په دغه کې یو د اعظم ورسک ولی خان وزیر وای چې په سوونو د مړو ونې وچې شوې چې له وجې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زما خو اکثر د سیبونو باغونه وو څو چې کله به باران وو یا د سلاباري بنه که خفه د 10-15 لک پر به یې سلې کنه او د څه به مشتا وکړي څه باغونه وو شمې اوس کو 5-6 سال شي چې دا وانه کې په ډېرې کته روانه دي. پانی او به والا ډېره مسله روانه ده. دغه واجب نه باغونه ډېر ختم شو بخو الدا باخه دا اخو پہاڑی علاقہ دا غری علاقہ دا سمال دی مناشتانا چ اوبا سٹور شی کنا یو من خبره دا غو دا چ کچری دا دمنا جوړ شي د سمال دمنا جوړ شي او یو بکا ور کیږي
د جنوبی وزیرستان د زری ادارې یو چارواکی سعود خان دروان 2022 میلادي کال د جولای پر 29 برتانوی ورسپانی دی ڈپلومیٹ ته ویلی چې په 2006 میلادي کال کې په جنوبی وزیرستان کې په 2300 هکټر ازمکا د مڼو د باغونو مجموعي حاصلات سده پاسا اته اتیا دره ټنه وو. خو د نوموړي په خبره دغه حاصلات ورس تر بلې کمیږي. د زړې لمر سیمی حضرت بلال محسود وای هر کال به می د سبزیو او میوو نه د شلو نه تر 15 لکو پورې آمدن کولو، خو له 15 کالونه حاصلات په کمیدو دي.
پاپ سے وہ بننا رہا سی کہنا مجھے چل ہے بننا میں دائی بے بکھونا بات پر بنا کی وہ مانا چاہتا ہوں سے زنے یہ بٹ ہیٹے شو مزرگا ٹماتر سبزائی کا خاتم شو لیکن آدھے تشی واجہ دے وہ بدلا سا کہنا وہ بننا ہوئے سیار سکنے دولا سمے پارا دا سیزن چلے دا شک شل آئی کہنا دورے نیم نو چل
د جنوبی وزیرستان د زراعت د محکمې د شمیرو له مخه وانه کې به هر کال د یو شمیر میوه تر څنګ شوخوا 14,000 ټنه سبزیانو او 8,500 ټنه چلغوزو پیداوار کیدو. خو د روان کال په اوږدو کې د اوبو د کمښت له امله سبزیانی میوه او نور کرنیز محصولات ډیر اغیزمن شوي دي. د نړیوال بانک وروستي راپور کې راغلي چې تر 2015 میلادي کال پورې به د نړۍ 2.6 میلیون څخه ډیر خلک د موسمیاتي بدلون د منفي اغیزو له امله په خپلو هیوادونو کې په کډوالۍ مجبور شي. د کرکلي په اړه غیر دولتي اداره واوا یا وانا ویلفیر اسوسیشن وای چې د جنوبي وزیرستان ټول آبادی خوشا 8 لکه ده او په دغو کې 93% بورې خلک د کرکلي سره منسلک دي، خو له وچکالۍ له امله اوس له سیمې نه خلک په کډو کولو مجبوره کیږي. د دغې ادارې یو مشر ابراهیم امیری د سپتمبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې وچکالۍ یوازې د واڼې سب ډیویژن تر 300 پورې کروندګر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
مونږ سروې کړی وه اوس کم از کم یو نیمه میاشت مخه، په دې کې کم از کم اوس 45% باغونه کې اوس دا 18% باغونه چې کوم دي دا ختم شوي دي. خو د دې لپاره مونږ مد مقابل وانا ویلفیر اسوسیشن مونږ دا کار وکړو چې هغه بوټي مونږ ورته ولګول، زیتون او پښته مونږ ورته وایو پښته شو، داغه اوبه کمی خوري، اوبه د باران په اوبه دی چې کوم دی ژوند دی کنه. تالیز باغونه مونږه پښته شو ورته لګولې دي او اکیز باغونه مونږه زیتون ورته لګولې دي.
د کروندګرو مشال ریو ته ویلي چې له 15 کالونو د لوی او صوبایي انتظامي ته د دې باغونو د اوچېدو او د اوبو د کمښت پوره کولو لپاره په بیا بیا ویلي او حتی احتجاجونه هم کړي، حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. مشال ریو د حکومت د درید معلومولو لپاره د قبایلي دلو لپاره د بخور یا اریګیشن د ادارې مشر عامر اقبال او د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو.
د مجید بابر رپورٹ ماوریدو. ټول دنیا په یو سړی خلې دا، ټول دنیا په یو سړی ډنګیږي، دا یو له هغو شعرونو چې د خوست په چنار کلنې مشاعره کې شاعرانو ویل. دا مشاعره په خوا هم هر کال کېدله، خو دا ځل په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې له تیر کال راهیسې طالبانو په زور حکومت نیولې او د موسیقۍ ترڅنګ په ځینو نورو تفریحي پروګرامونو هم بندیز لګولې دي. د چنار مشاعرې ګډونوال خوشاله وو چې تر دغو بندیزونو وروسته لږ تر لږه مشاعره ورته تفریح برابروي او خپل زړه خبرې پکې کوي. نجیب الله لوخیل مشاعره ته ورغلی او تاسو ته حال وایي.
په خوست کې د چنار 14 دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کی.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډیر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبوت وجوا نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړی دي، بلکې ټول مو آزاد پریښو، هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل
خوسته فرهنگ پال نورشاه نورانی وای دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنگ د پیوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېر مهم دي، ځکه په دې کې د فرهنگ لپاره کار کیږي، د ادب د غړېدا لپاره کار کیږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکیږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر ګربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چا ودنه شوی خلق پتا باندې د خیرا ډولو، پرون می ساده خلې جوړو خلا بیګام شوندل می خیرا ډولو.
دغنا راغلم مده خر پلوري منډ وکړه، بیرته مریض راغلم درمان مې پکې ونلې دا دغم ورې دګر دی فاسمان هم غریږي، دغم ورې دګر دی فاسمان هم غریږي، ګلې ورېږي فباران مې پکې ونلې دا
دسروس کروټو پر سر خول زړه دایمه پرتا باندې راټول زړه بل تشبه تر سر نه چوړيږي تداسي لګدا ټول زړه.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټول دنیا په یو سړی خلې دا، ټول دنیا په یو سړی رنگيږي، ټول دنیا په یو سړی رنگيږي.
د روح سکون د زړه ټوټا، د سترګو تور د وطن شرم دې مې خرڅوي، ټکرې د مور د وطن.
د یادونه وړ ده په ورستیو لسیزو کې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعري دود شوې دي.
یو خوب نیم شاید سم خیجی زرمی و بساتا چسترگو تایی نم خیجی نور ملاوی شویدی یو خوب نیم شاید سم خیجی
Thank you.
شہید نک پر ہوٹ میں خپل قدم خیجی سڑ میں وہ بس آتا جس گو تئے نم خیجی نور مڑا ویش ویدی یو خوب نیم شاید سم خیجی